سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې ګڼو لویدیځو هیوادونو په طالبانو غږ کړی چې بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه خوندي کړي. افغانې ښځې وایي
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي.
د افغانستان په ځینو ولایتونو لاغې ډلې هرات کې د راپورونو له مخې د طالبانو وسلوالو هغه ښځې چې محرم ورسره نه وي له موټرو ښکته کړي دي او هغوی اړ شوي چې تر کوره پیاده لاړې شي.
د هم سه چرخه طالبا گرفتن از دریور خواستن که اگه یک خانم یک سیاسر داخل سه چرخه هسته شما باید یا محرم شم امروش باشه یا دو تا سیاسر باشن.
طالبان چارواکی بیاوایی چې تر 15 کیلومتر کومه خبره نشته. په تورخم کې ګڼ ګاډي له مالتو او نورو میوو ډک ولاړ دي او څوک افغانستان ته د ورتلو اجازه نه ورکوي.
نو محمد نظام الدین دا مالټا مرا بارکړې دا روان له خیر سره کابل ته په خیر سره دویم ورځ د شو ولاړ یو به د دا پروت خو پرې خوده.
په قلیزال کې یو عمومي پل خراب شوی او ګڼ کلی اوس مواصلاتي لار نه لري.
پل خراب ته خو نو بیا موږ په کیمی باندې زو هلته سل روپۍ دی خو نه ورکو سل دغه خو نه ورکو 200 روپۍ هلته رانه.
تر هر څه مخکې له اسمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امریکا وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې ته سراج الدین حقانی ګواښنه دی کړی. په یو نوي راپور کې څرګنده شوې چې افغانستان ته د مرستو انتقال د بندیزونو له کبله اغیزمن شوی دی او د افغانستان او سریلانکا تر 1900 کلونو د کښو لوبډلو سیالي روانه ده. د خبرونو تفصیل په یو نوي راپور کې څرګنده شوې چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی مؤسسې افغانستان ته پیسې نشي انتقالولی. د راپور له مخې له دې عمله میلیونونه افغانان د بیړنیو مرستو له ترلاسه کولو محروم شوي دي. په دې راپور کې چې د ناروې د کډوالو شورا خبر کړی راغلی چې ناممکنه ده هغو میلیونونو کسانو ته مرستې ورسول شي چې اړتیا ورته لري، مګر دا چې د امریکا د خزانې وزارت او نورې مرستندوی ټولنې فوري اقدام وکړي او بانکونو ته د پیسو د انتقال اجازه ورکړي. د ترکیې له پلازمینې انقرې څخه په 1500 ټنه خوراکي او طبي مرستو بار ریل ګاډی نن د افغانستان په لور روان شو. ترکی رسنۍ وایي دا مرسته به د ایران او ترکمنستان له لارو افغانستان ته ورسول شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په هرات کې د ژمي د مرستو ویش پیل کړ. په دې مرستو کې بې ځایه شوو کسانو ته جاکټونه، جورابې او بوټونه شامل دي. یونیسف په بادغیس کې د وروستۍ زلزلې تر اته اویا زیاتو اسیب ځپلیو کورنیو ته هم کمپلي جاکټونه او بوټونه ویشلی دي. په همدې حال کې سعودي عربستان وایي چې په کابل کې 24 ټنه خوراکي مواد او خیمې ویشلی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښنه نه کړی. دا خبره د وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه اعلان کړي. په ټویټ کې چې نن انګریزي او پرون په پښتو خپره شوی ول شوی چې له الجزیرې تلویزیون سره د سراج الدین حقانی د خبرو په استناد ځینو رسنیو ناسم راپورونه خپره کړي چې که طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي امریکا او نړیوالې ټولنې ته به ګواښ پیښ کړي. د ملي بس تصدی وایي په پلازمینه کابل کې سلاو په هرات، مزار شریف، جلال آباد، مهترلام، چاریکار او ګردیز کې 2 ملي بسونه فعال کړل. د دې ادارې سرپرست محمد ایوب محمدی آزادی رادیو ته ویل چې په ترمیم شویو بسونو زیاتې پیسې نه دي لګول شوي، خو ټایرونه، بیټرۍ، موبایل او ځینو نورې پرزې ورته چې اړتیا یې لرله اخیستل شوي دي.
ملي بس له زیات توقف وروسته چې په تیر کې ډېر زیات درېدلی و، حتی ځینې وختونه فقط نیمه فعالیت یې کړی و. یو ځل بیا 102 بسونو فعالیت پیل وکړ.
شاغل محمدی همدار از ویل چې یو سلو دوه دیرش بسونه د ملي بس په خپلې بودیجې ترمیم شوی دی. د شاغل امان په وینا شپږ سوه یو ویشت بسونه خراب دي او اساسي جوړولو ته ډېرې پیسې پکار دي، خو تر اوسه یې پیسې نه دي ورته موندلې. امریکایی ان بی سی تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتې ځنډ وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د قطر د هوایي شرکت په یوه چارتر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یوه چارواکي او له دې موضوع دوه خبرو کسانو کړي او ویلي دي چې دغه چارتر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا چمتو شوې او پیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. د آسیایي جام سیالیو په مزلوبه کې د افغانستان تر 900 کلونو کښې لوبډلې دا شیبه له سریلانکا سره د مسابقې میدان ته وتلې ده. دا تر 900 کلونو د کښو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه ده. د نننۍ مسابقې په چا افغانستان وګټله او غوره یې وبلله چې لومړی بیټنګ وکړي. د افغانستان تر 900 کلونو کښې لوبډلې دوی سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. د سریلانکا لوبډلې بیا درې سیالۍ کړې او درې واړه یې ګټلې دي. د پاکستان سوپر لیگ لومړی لوبه نن د کابل په وخت د ماشام په ونی موبجو د کراچۍ کینګز او ملتان سلطانز لوبډلو ترمنځ د کراچۍ ښار په ملي لوبغالي کې ترسره کیږي. په سرژنی پی ایس ایل کې افغان ستوري محمد نبی ساخیل، راشد خان، حضرت الله زازی، رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم اخیستل شوي دي. محمد نبی به د کراچۍ کینګز، راشد به د لاهور قلندرز، زازی به د پېښور زلمیو، ګربز به د اسلام آباد یونایټیډ او لکنوال به د کوټي ګلیډیټرز لوبډلو لپاره ولوبیږي. دا شل اووریزو سیالیو دا لړۍ یوه میاشت دوام کوي. شمالي کوریا دوه بالستیک توغندي د سمندر لور ته توغولي چې له دې سره د هغو وسلو شمیر چې دې هیواد روانه میاشت ازمویلي شمیر ته ورسید. وبښئ، شمالي کوریا دوه بالستیک توغندي د سمندر لور ته توغولي چې له دې سره د هغو وسلو شمیر چې دې هیواد روانه میاشت ازمویلي شپږو ته ورسید. د جنوبي کوریا پوز پرون چهارشنبه د لنډ واټن توغندۍ وباله چې په وینا یې تر شل کیلومتر پورې لوړ شوی او د یو سلو نوي کیلومتر واټن له وهلو وروسته د جاپان په سمندرګي کې لوېدلی دی. او د امریکا ساحلي ګاردوی د دې ویرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د یوې بیړۍ د ډوبیدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لېږدول تر 9 پورې کسان مړه شوي وي. ساحلي ګارد ته وړمه ورځ وروسته له هغه خبرداری ورکړل شو چې یوې تجارتي بیړۍ یو کس چې د ډوبې شوي کښتۍ په یوې ټوټې پورې نښته یو ژوندی ومونده. ژغورل شوي کس ویلي چې په بیړۍ کې 9 تنه نور سپاره وو او هیڅ یوه هم د ژغورنې واسکټ نه درلود.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي اته، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه شپږ، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه یو، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه شپږ او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل واورید. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو او بریتانیا او امریکا د اوسلو تر ناستې وروسته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دي بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي کړي. دغو هیوادونو په یوه ګډه خبرپاڼه کې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د دوی لیدل کتل د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ټینګار کړی چې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزي رپورټ ته.
اروپای ټولنې او امریکا د ناروې تر ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دننه د ټول بشري او د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته د جنوري میاشتې په 26 نیټه خپره شوې، په کې راغلي چې طالبان به د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق پر وړاندې په خپلو ژمنو عمل کوي. په دې اعلامیه کې راغلي له طالبانو څخه غوښتل شوي چې د بشري حقوقو د سرغړاونو او خطرونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره لا زیات کار وکړي. خپل سره نیونه چې د خصو د حقوقو د فعالانو ورستی نیول کېدل هم پکې شامل دي. په زور لا درکه کول پر رسنیو فشارونه د صحرایي محکمو لمخې وزن او شکنجه او د خصو پر وړاندې د محدودیتونو لاګول دي بند کړي. د انجنونو زده کړې کار او لنارینه او پرته د سفر کولو ازادي ته اجازه ورکړل سي. د دې خبر پاڼې خبرونکو غړو هیوادونو فرانسې، جرمنی، ناروې، ایټالیا، انګلستان او امریکا ټینګار کړی چې له طالبانو سره لیدل کتل او د ناستو تر سره کول د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی له طالبانو سره لیدنې په هیڅ صورت د 2021 کال په سپټمبر کې د طالبانو لخوا د اعلان شوي موقت حکومت رسمي پیژندل یا مشروعیت ورکولو په معنا نه دي. په دې ګډه اعلامیه کې د اسلو ناستې د پایلو بېلابېلو ټکو ته اشاره شوې ده. هڅه مو وکړه په دیاله د طالبانو د حکومت وایندویانو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خبرې دوی زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ. طالب چارواکو د اسلو په درې ورځنۍ ناسته کې د ګډون پر مهال که څه هم د ښځو او انجونو د کار له بنده د ځینو نیول شویو ښځو د ازادۍ په اړه مشخصا کومه ژمنه ونه کړه، خو ټینګار یې کړی چې د خبرو اترو له لارې به د ستاسو ستونزو د حل لپاره هڅې وکړي. یو شمېر افغان ښځې وایي سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره کومه ژمنه نه ده کړې، خو هیله مندې دي چې دا شان ناستې او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه پر دوی فشار راوړي چې دا مسایل مراد کړي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان مترز ښځو ډلې غړې تمنا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي. دا موضوعات اصلي او د اساسي حقوقو د ډلې څخه دي، باید طالبانو په نظر ونیسي، ځکه چې طالبان غواړي چې د خلکو رهبری په لاس ونیسي.
لبل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په خپل ټویټر باندې لیکلی د افغانستان د خلکو د پیژندګلۍ او نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره دا ډیره اړینه ده چې طالبان بشري حقوقو ته پوره درناوی وکړي او د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. وړاندې طالب وایندویانو په بیلابیلو خبري ناستو او ازادي راډیو سره د مرکو پر مهال ویلي و چې دوی د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي چې ستونزې حل کړي. د ناروې پلازمینه اوسلو ښار کې د جنوري په 23مه نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، افغان مترزو ښځو او مدني فعالانو استازو، نړیوالو چارواکو او ډیپلوماټانو ترمنځ درې ورځنۍ ناسته کې د افغانستان پر بېلابېلو موضوعاتو چې بشري حقونه، د ښځو تعلیم او کار، د وروستیو نیونو او شکنجو پر مخنیوي، اقتصادي ستونزو د حل، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستو، د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل شویو پانګو آزادولو په اړه بحثونه وسول.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسو
لتاسو سره وو او یوبا.
په هرات کې یو شمیر خزي ادعا کوي چې په خار کې لشرعي محرم پرته د ګرځېدو په مال ترې طالب وسلوال پښتني ګروي غني کوي. دوی وایي دغه طالبانو ټکسي چلوونکو ته ګواښ کړی چې هیڅ میرمنه د لشرعي محرم پرته خپلو ټکسي ته نه پورته کوي. اخو په بادغیس کې هم یو شمیر هغه میرمنې چې له نړیوالو مؤسسو سره کار کوي وایي طالبان ورته د کار په ساحه کې بورقه یا چادري او د شرعي محرم درلودل لازمي کړي او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې په میرمنو د ډزو کولو ګواښونه هم کړي دي. خو د طالبانو چارواکي دغه ادعا ردوي او وایي له 80 کیلومتره کم واټن کې په هیڅ میرمنې د شرعي محرم درلودل شرط نه دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې ښځې د طالبانو له حاکمیت وروسته د کار او تګ راتګ په برخه کې له سختو شرایطو سره مخ دي او د چارې اندېښنې هم راپورته کړي. د هرات ولایت اوسیدونکي عفت حسیني وایي د محرم پرته طالبانو د تلاشۍ پر مهال ترې پوښتنې کړي دي. نوموړي چې د یو شخصي بنسټ کارکوونکي د لکوره تر کار ځای پورې دریو ښاري ټیکسیو کې تګ راتګ کوي او په وینا یې چې د لارې په اوږدو کې د طالبانو له چوک پوینټو نه اندېښنه لري.
یک شوک بود دا زما لپاره چې 25 کاله عمر لرم یو شوک دی. زه درې کاله کېږي چې په دې ټولنه کې کار کوم. زه چې کله له کوره وزم فکر نه کوم چې محرم ته اړتیا ولرم. د بعد مرغه په داسې حال کې چې موږ په یوه ستمه پیړۍ کې ژوند کوو، خو اوس هم په موږ زاړه فکرونه او تابیزامې زه حکومتونه حاکم دي
بر ما حکومت میکنه.
په هرات ولایت کې پتیر دو ونی کلمرمنو سره د طالبانو د چلند بیل بیل په حساب شوې دي چې ډیر هغه په خري ټکسوي کلمرمنو سره د شرعي محرم مسله و. پروانه بل هغه مرمن چې د طالبانو لولوري په دریو چیک پوینټونو کې د شرعي محرم پرته له ټکسي کوزه شوې او بل اخره پیدا کوړه تللې ده. اغلی پروانی ازادي راډیو ته وویل
طالبانو درې ځلې درې ټایره ودراوه او له چلوونکي وغوښتل چې مېرمنې باید پرته له محرمه پورته نه کړي او که پورته کوي هم باید دوه مېرمنې وي. له دې پرته هېڅ یوه مېرمنې ته له محرم پرته اجازه نشته او که امارت متوجه سي سخته سزا به ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي و چې مېرمنې د اتاویا کیلومتره څخه زیات واټن کې شرعي محرم ته اړتیا لري. خدا چاره په یو ولایت نه خلاصه کیږي. بادغیس بیا هغه ولایت دی چې دلته په میرمنو د برقی یا چادري اغوستل او د شرعي محرم درلودل په کاري ساحه کې لازمي دي. یو میرمن چې له بهرنیانو سره کار کوونکي ته د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان ورته په کاري ساحه کې د برقی یا چادري اغوستل او د شرعي محرم درلودل لازمي کړي.
باید با محرم شرعي به دفتر بیایان،
برقه واغوندی او دفتر تراسی او د کار په ساحه کې باید له تاسو سره شرعي محرم وي. هغوی همداراز ویلي چې دوی که هر وخت وغواړي کولی سي د دفتر له چارو څار وکړي او که اجازه ورنه کړل سي فایر به پرې وکړي او هغه مېرمنې چې له محرم پرته دي په هغوی به هم فایر وکړي.
دغه محدودیتونه په داسې حال کې وضع کیږي چې په بادغیس ولایت کې ډېر کم بهرني موسسات د طالبانو تر حاکمیت لاندې فعالیت لري، خو طالبان بیا دغه ټولې ادعاوې بې بنسټه بولي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بره کې که څوک شکایت لري د دقیق د کس په نښه کې پلاني کس راته ویلي دي یا پلاني ځای کې راته ویلي دي د امنوارو په ریاست دې ورشي کامنیتي ځواکونو کې کار څوکي زموږ ریاست به هغه کس راکش کړي ته خدا کاملا بې اساس دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د بې اعلامۍ په ترڅ کې ټولو خارجي ټکسیو چلوونکو ته سپارښتنه کړې وه چې مېرمنې دې له 45 کیلومتره لرې پرته له شرعي محرمه نه بیایي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غواګیاست ور بشو. تورخم ته په تورخم کې موټر چلوونکي په تیر بیا د لاریو ټیلریو چلوونکي شکایت کوي چې ګڼه ګڼه زیاته ده او همدارنګه د ګمرک چاري په ځان سره تر سره کیږي. دوی وایي چې له میوه بار گاڑی په څو ورځو دریږي او د دې ویرشته چې میوه تر مقصد رسیدو یعنی تر کابل پورې خوسا شي. په دې اړه پام وکړئ له سیمینه د فرهاد شینواری رپورت ده.
د مالونو ډک دا گاڑی د تورخم په دروازه افغانستان ته دا وړېدو په انتظار دی. د دې ګاډو ډرایوران وایي چې په تورخم کې د کسټم او محصولاتو سست نظام او ټرافیکي ستونزو له امله رایسار دي او په یخنۍ کې شپې سبا کوي او ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي.
نو محمد نظام الدین دا مالټه مرا بارکړې ده روان یو خیر سره کابل ته په خیر سره پروټم بارکړې دي مالټه د دویم ورځ د شو ولاړ یو به د سیده پروټ خو پرې خدای او ته شلارې موزي دا وګوره کترونه ټول ولاړ دي پروټ موږ دوش په مالټه کیم دوش په تیرې کړې. نو دوش پوګي چې دالی په دریو کې نورم نشو کوځي ده حسانی هونشت د ورس په ورس سختی راځي خلکو مالونه خراب شو. نو مونږ دا وای چې نور کارتم را سختی چې به د پروډو لارې د ترانسپورت د خو اسانی جوړ کړي وای د سر کاروبار هم کیږي تجارت هم کیږي وړه خيزا او د ډرایورانو د گاډو مشکله مسانه کیږي.
د خبر درې پلار په لند کوتل کې گاډو سره ولاړ ځن نور ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
نوم یې مومن خان ده. ولا مونږ خو شپې راغلو وای ښه بس دا سور از کی گلاره بند و طالبان را تک نه پس مشکلات ولاست مخکی مو وسمست نست ایس زینشت چې سړای صد المنز او داس وکل ته گاډی مخکی سی بس دی لوجنه نو بوشت دلته.
نو می بخت لاسن دوانیو کابل په طرف او علم را برګنی سبزی ده الوار جنرال شاد دل تولاړ پلان کې پرون د شپې راغلی موټر به خلافه پورې اوخت نه دی بخیر خو دې نه شپې دولت بچ راغلی کرا دل تولاړ شپې ډیر زیات اخنی می او مشکلات ډیر زیات دي دا گیټ پاس 200 روپے په دې تورخم کې سیخلی مونږ نه تا 1000 روپے گیټ پاس سره پخلی
د لند کوتل ایڈیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته په یو را لګلی پیغام کې ویلي چې دوی په تورخم کې د ستونزو د هواري لپاره حل ځلې پیل کړي او وفاقي حکومت نه هلته د کسٹم محصولات او امیګریشن عملې د زیاتولو غوښتنه کړې د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوې او دې لاندې د هر تن اسناد کتلې شي او د کورونا د مخنیوي لپاره د ډرورانو او مسافرو طبي معاینه هم کیږي او په دې باندې وخت لګي نو ځکه ورسره بیروبار جوړ شي او ټرافیکي ستونزې ورسره راولاړ شي خو د دې ټولو ستونزو هواري لپاره هلته یو جدید ټرمینل جوړیږي او د هغې د تعمیر نه پس به د ګاډو پیاده مسافرو لارې جدا شي او مشکلات به یې راکم شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
ولسواکی
دوی لارې دي په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزا د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د کندوز د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د عمومي پله خرابوالي لګڼو ستونزو سره مخ کړي د ځایي اوسیدونکو په خبره اوس خلک د کښتیو په وسیله قلایزال او وقتی پی ته تګ راتګ کوي خو د اوبو د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې په کښتیو کې تګ راتګ د دوی د سر په قیمت تمامیږي نور حال په دې ریپورت کې
د کندوز ولایت د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې کابو شپږ کاله وړاندې د دغې ولسوالۍ پل د جګړو پر مهال پر بمونه ولزول شوی و اوس خلک د سیند پورې غاړې او دې غاړې د کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي او دې مسلې د 80 کلو اوسیدونکي له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي 40 کلن خدای نور ازادۍ راډیو ته وویل
پل خراب ته خو نو بیا موږ په کیمې باندې ځو هلته 100 روپۍ دې خوانه ورکوو سل دغه خوانه ورکو 200 روپۍ هلته را ناخلی نو پل مخرب ده کله وب چې زیات شي پاغه کې موټر غرق سي و ماشومان او سیاسي څو موټر مون د لاس په فروش کړ رئیسي ورکړي دی په کال کې یو دوه موټر تلفات ورکو
دوی زیاتوي دی وب د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې ډیری وخت کښتۍ په سین کې ډوبېږي او لامل یې خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اوړي د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 30 کلن ګل حسین وایي
پنځه شپه کاله کېږي چې پلونه چپه سوی نو پلونه چپه دا کال په کال یو موټر اوبه وړي سره نو د شپې راتو کې مانا سره مریض یم یو په چادرې زو راځو سره نو ډېر په مشکل سره وسره اخته یو لاره خو له پلنه هم بهتره ده چې داسې مشکل ده چې 50 کیلومتره لارې مونږ باندې برابر 80 کیلومتره لاره کړې ده یو ساعت منزل ده 2 ساعت به کړو 2.5 ساعته
د قلایزال میشته د خبرو له مخې د قلایزال پل د پخواني نظام له لورې په 2010 کال کې د 120 متره په اوږدوالي د څه باندې $1 میلیون په ارزښت جوړ شوی و چې د قلایزال سیمه د دغې ولسوالۍ له مرکز اختیپی سره نخلوله خو دغه پل په 1994 کال کې د جګړو پر مهال پر بمونو واولزول شو او اوس پر ملامت په سیند کې پروت دی د یادې شوې ولسوالۍ د اختیپی بازار یو اوسیدونکی 50 کلن عبدالستار وایي
پلای ما نه خراب است ببینی که د قیمت هر میشیم وخت ما د مریض
پل خراب دی لامل یې په وخت سره خپل ناروغان ډاکټر ته نه سو رسولی که د شپې لخوا چاته ناروغان پیدا سي بیا کښتۍ نه پیدا کیږي چې له سیند یې پورې باسي موږ له حکومت څخه غواړو چې ژر تر ژره د قلایزال ولسوالۍ پل جوړ کړي چې د خلکو ستونزې هوارې سي
د قلایزال یو بل اوسیدونکی 30 کلن سید شاه هم له ورته ستونزې شکایت کوي
څو کاله کېږي پل مو خراب دی دی وخت راځي ورور واوره یا باران ووري مشکل مریض را سره جنازه یا مریض را سره زیات وخت موږ ورته منتظریږو خواهش مو دغه دی چې ورور دغه پل هم جوړ شي تکمیل سر لا وي سمه لاره مو وځي کیر یا جغل خو مسه د اوس موږ جغل لا نه لرو جغل لرو داسې جغل دی ورور چې هره ډبره داده پکې
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به د قلایزال ولسوالۍ د نړېدلې پل د بیا رغونې کار پیل شي د قلایزال ولسوالۍ د 60 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لودیز لوري ته موقعیت لري او د کندز له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي، ځکه د قلایزال او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي پر کرنې، مالدارۍ او غالۍ اوبدلو بوخت دي او له همدې لارې د خپلو کورنیو لګښت پوره کوي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی، چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و، تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ او پیپلز ګوند وروسته د جماعت اسلامي هم اعلان کړی چې د مرکزی حکومت پر ضد به احتجاجي تحریک پیلوي او د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ یا اوږد مزل کوي. پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونه حکومت تورنوي چې د ناسمو تګلارو له کبله ولس له یو شمېر ستونزو سره مخ کړی، خو حکومت بیا د دې هر څه تر شا د پخوانیو حکومتونو درغلي یادوي چې هغوی تل انکار ورڅخه کړی. احمد شاه اعظمي په دې اړه جزئیات لري.
د پاکستان جماعت اسلامي مرکزی نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم وای چې دوی د فبروري لشپژمې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت پر ضد د احتجاجونو او لاریونونو اعلان کړی دی. نوموړي د جنوري پر 20 مشال رادیو ته وویل چې د دوی د احتجاجونو به د ضلع، تحصیل او صوبې په کچ تر مارچ میاشتې پورې روان وي او بیا به وروستۍ لانګ مارچ د سر ښار اسلام آباد پر لور کوي. تر دې وړاندې حکومت مخالف اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم او پاکستان پیپلز ګوند هم د حکومت پر ضد د احتجاجي لاریونونو اعلانونه کړي دي. دا چې جماعت اسلامي ولې له نورو ګوندونو یا اتحادونو سره په شریک احتجاج پر مخ نه وړي، پروفیسر ابراهیم وای دوی غواړي چې د خپل احتجاج او پلان لاري د ولس ملاتړ د ځان لپاره ترلاسه کړي.
زمنګ پروګرام د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نه بيخي بدل دي. مونږ چې دا غي سره په خوا کې ودري ګو مونږ بیا خپل پروګرام ولستن شو وړاندې کولې. مونږ غواړو چې مونږ خالص مخلص خپل پروګرام ولست وړاندې کو، ولس حمایت د غي پروګرام په بنیاد باندې د ولست نو غواړو. او زمونږ منظور صرف دا نه دی چې مونږ د پی ټی آی راغور دا د غي پر هر چا سره چې ملګری شو، بلکې مونږ غواړو چې ولست یو داسې پروګرام وړاندې کو چې دا غي د مسایلو د مشکلاتو حقيقي حل پاره کې موجود.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د جنوري پر شپږمه په لاهور کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال اعلان وکړ چې د فبروري له 8مې به د مرکزی حکومت پر ضد له کراچي څخه د سر ښار اسلام آباد پر لور لاریون کوي. بلخوا د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري پر 15مه په اسلام آباد کې د یاد اتحاد د مشرانو له غونډې وروسته وی خبري غونډه ته یو ځل بیا وویل چې هغه به د حکومت پر ضد وار لمخه د مارچ د 23مې نیټې د اعلان کړي لانګ مارچ نیټه نه بدلوي او په هغه ورځ به د پاکستان لګڼو شهرونو سر ښار اسلام آباد ته لاریون کوي. دا چې د حکومت مخالفه ګوندونو بیل بیل احتجاجونه به څه موثریت ولري او کنه، په اسلام آباد کې میشت خبريال او شنونکي حسن خان وای چې له پی ډی ایم څخه د ځینو سیاسي ګوندونو لوتلو وروسته د دې غورځنګ موثریت کم شوی او د په وینا د حکومت پر ضد له بیلو بیلو دریځونو څخه د احتجاج اغیز د یو موټی کېدو پر تلا کم وی.
په چروسه پورې پی ډی ایم وی نو زما خیال لري چې حکومت به ډېر زیات سخت وخت به چې کوم دی حکومت په سره مخو دا به د مخالفه ډلې یا د اپوزیشن جماعتونو چې کوم دی ډېر لویه کامیابی و او زما په خیال باندې دی به حکومت ته چې کوم دی ډېر زیات ټاپ ټایم ورکړي په پارلیمنت کې دننه هم او بهر هم.
پاکستان جمهوری غورځنګ د 2020 کال په سپتمبر کې جوړ شو چې هغه وخت یو لس حکومت مخالفه ګوندونه پکې شامل ول. یاد غورځنګ د هیواد په یو شمېر شهرونو کې د حکومت پر ضد لوی جلسې وکړې، خو د 2020 کال په اپریل کې د ځینو اختلافاتو له کبله پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند له دې غورځنګ ووتل. کڅم د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیرونی له خبريالانو سره د خبر پر مهال وویل چې بیلابیل احتجاجي لاریونونه د حکومت لپاره زیات مشکلات پیدا کولای شي، خو په پېښور پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکی ډاکټر عبدالروف له دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي
سیاسي ګوندونه، سیاسي لیډران،
حل زلی جدا جدا کوي نو حکومت ته ډیر مشکل نه راپیږي. او کچرته دی رايوزشي اتحادو کی اتفاقو کی او خپل احتجاج په منظمه توګه مخه تبوږي نو حکومت یو مشکل ورکول شي یو ټف ټایم ورته ورکول شي.
پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه تور پوری کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وسنۍ حکومت د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې راغلي او پوز یا استابلیشمنت تر شا ولاړ ول. دوی له وخت مخکې د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي. حکومت پوز او انتخاباتي کمیشن په تیر انتخاباتو کې د درغلي او لاسوهنې تورونه رد کړي دي. پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه حکومت په دې هم تورنوي چې د ناسمو تګلارو له کبله په هیواد کې ګراني زیاته سوې او هیواد یې له اقتصادي بحران سره مخامخ کړی دی. حکومت بیا د دې هر څه تر شا د پخوانیو حکومتونو درغلي یادوي چې هغوی تل